او د نوکو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي چې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني او وخت ورځې 15 بجې شوې دي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو او بیا تاسو لپاره رپورټونه لرو او همداراز د روهینجا مسلمانانو په اړه هم ځانګړی رپورټ لرو کولمړی ورځونی ساجمل ته تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی په پیښور کې نن په ټولګوندی غونډه کې د بلدیاتی انتخاباتو د مبینه درغلو د پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژلې دي او د خبریالانو په اړه یوې ادارې پرون په 2014 کال کې د وژل شوو خبریالانو یاد تازه کړ اوسته خبرونه تفصیل په پیښور کې نن د ټولګوندیزې غونډې پر مهال په بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې دوی په ټولګوندیزې غونډه کې د ګډون نه کوونکو ګوندونو د رضا کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده د زیاته کړه
په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې شوه په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د های کورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي
په دې ټولګوندي غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه خو په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه اخیستې وه بلخوا عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام ګوند په دې غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړی او سباله په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی بلخوا د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د زیاترو ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تروسه نه دي ترلاسه شوي په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته به د رواني میاشتې په 10 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو حتمي نتیجې ترلاسه کړي خو د نه ملاوېدو په صورت کې به دوی اوس د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د هند پر هغه بیان دی غور کړی چې د ختیځ پاکستان په لانجه کې د ښکېلېدو اعتراف کړی دی نن د خارجه چارو وزارت په خپله ویب پاڼه د خپل ویان قاضي خلیل الله لخلي لیکلي بنگلاديش ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل سفر کې دا منلی و چې د هند حکومت په 1901 کال د ختیځي صوبې په لانجه کې ښکېل و چې دا د خپل د پاکستان د هغه دریځ پخلی کوي چې هند د یو مستقل ګاونډي هیواد حقلا منفی کردار تر سره کوي د هند وزیر اعظم د تور پر اسپډاکا یونیورسيټي کې د خبرو پر مهال ویلو پاکستان ترهګری پر مخ وړي او په مسلسله توګه هند ته ستونزه جوړوي د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې نن یې په قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژلې دي د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې افغان پولیس تنستي په خبر ایجنسی کې نن د پاکستانی الوتکو په برید کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله وال وژل شو وسله وال لا په دې اړه څه نه دی ویلي د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالتیف ټاون کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې او ډي اس پي مجید عباسي یې وژلې ده د جنان هسپتال ډاکټرانو نن رسنو ته ویلي دي چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی او خو وروسته یې په هسپتال کې صبر کړه د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي دي چې له بیلابیلو وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولې دي نوموړي پر ناوخته په کویټه کې یوې خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې د دې صوبې په بد امنۍ کې بهرنۍ او په خاصه توګه د هند استخباراتي اداره را لاس لري دا په داسې حال کې ده چې له تیر اتوار پر وسلوالو په کویټه کې 15 شیا مسلکه هزارګان وشلې وو خبرونه د مشال ریډیو نوره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خبر پښتونخوا کې هر کال په زرو ماشومانو کې یو نیم سل ماشومان 500 کلونو ته د رسیدو وړاندې مړ شي، چې بنیادي وجه حفاظتي ټکي نه لګول او د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي نه ورکول دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر بلال نن مشال ریډیو ته وویل د لړکې په خبر پښتونخوا کې هر شپږ میاشتې پس د صحت صوبایي ادارې او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا د مور او ماشوم اونۍ لمانځل کیږي. نوموړی طبي دغونه د نن نه په ټوله صبح کې پیل شو. د افغانستان د کندز ولایت امنیا کومندانې د طالبانو یو مشهور کومندان د کندز بغلان په لویه لاره کې نیولی دی. د کندز امنیا کومندان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه کس کاری عبدالله نومیږي او په کندز کې طالب وسله والو ته نږدې کس و. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو صحافت په اړه د باسونو نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2014 کال کې په پاکستان، افغانستان او اوکراین کې د څلور وژل شوو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبریالانو یاد تازه کړ. د دې خبریالانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو. په دې خبریالانو کې یو د اسوسییټډ پریس اته سلویخت کلنه خبریاله آنیا نیدرینګ هاوس و دا چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په یو امنیتي پوسته کې بجل شي، او یو بل نوم د یو 50 کلن نیلس هارنر دی چې د یوې مرکې لپاره په افغانستان کې روانو چې په سر وشتل شو. بل منسل شو خبریالانو کې 34 کلن ارشاد مستوري هم شامل دی چې په پاکستان کې د نړیوالو خبرونو آنلاین شبکې په دفتر د وسلوالو په برید کې بجل شوی و. او همداراز 34 کلن ویا چسلاو یوریمی چې په اوکراین کې د سوتنو په مخپټو وسلوال لخوا د فلم ایستو پر مهال بجل شو هم د لمانځل شو خبریالانو په ډله کې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار احمد الله تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 60 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 145 روپۍ 50 پیسې او 145 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 28 روپۍ 30 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 3.5 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ:
د خبر پښتونخوا حکومت لخوا نن پر بلل شوې ټولګوندي غونډه کې پریکړه شوې چې بلدیاتي انتخاباتو کې د شو ممکنه درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د مای په 13 د ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو د حتمي او سرکاري نتیجو په اعلان کې د ځن وروستو ځنې کاندیدان په حکومت د دندلې تورونه لګوي.
دا ډیره رنجا خبره ده چې موږ د دې سره لپاره ورکړي دي. دا کړي ټوټل 800,000 پورې پورې غوښي دي. دا تر مخه نشي کولای کلیر کولای او صرف د دې ګډبر د پاره چې د خپل مرزي لرونکي واخلي.
د پاکستان وزیر اعظم د تاجکستان په دوره دی. کارپوهان فکر کوي چې وزیر اعظم به له دې هیواد سره پاکستان ته د بجلی ورکولو په اړه خبرې وکړي.
اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاتا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو نه بجلی په افغانستان بلهر راځي. نو موږ دې کې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي. زه خدا نه ګرم چې بجلی راشي، خو معاهدو کې به تعمل سرعمل کوشش کړي.
په پاکستان کې د پولیو د لاسه معذور شوی یو ځوان حسین احمد وایي:
زما په وخت کې د پولیو د کیمیا ماسټر په ټایم باندې زوی ښه روغ سړی وم. هغه به ګرځېدی شم پولیو ویکسین په نو بچو ته ورکوي. بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
او دا به هم واورئ چې د برما روهنجا مسلمانان څوک دی او دوی څه ستونزې لري.
دلته کې چونکې د بنگلہ دیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنگال اوسیدونکي دي او زموږ وګړي نه دي.
نور هم یو شمېر رپورټونه ستاسو په لرو، خو لومړی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل چې د خبر پښتونخوا حکومت لخوا نن په رابلل شوي ټول ګوندیزا غونډه کې پریکړه شوې چې بل د انتخاباتو کې د شوو ممکنه درغلیو د پلټنو لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. نو د دې غونډې تفصیل به له خپل خبریال غلام غوس اخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو چې په خبر پښتونخوا کې د مئی په 1 د ترسره شوو بلدیتي انتخاباتو د حتمی او سرکاري نتیجو په اعلان کې د ځنډ وروستو ځینې کاندیدان په حکومت د دندلې تورونه لګوي. همداراز د مشال ریډیو خبریال دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرښه راغلی غلام بوس سړی مشي او دغه ټولګوندیزې غونډې تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کوي.
جی سلام مومن صاحب، دا غونډه چې کوم دین نن تر سره سره په پیښور وزیر اعلی هاوس کې خبر کی او د وزیر اعلی پر خطر په مشورې کې په دغه ټولګوندي غونډه چې د بل د دیشم مې د لاندمنو انتخاباتو په اړه وه، په دې کې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطنګوند، مسلم لیگ کاپ او عوامي جمهوري اتحاد په دې کې اجازه مشرانو دغه وکړو ګډون وکړو، او د دینه علاوه عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، او د نیتی علماء اسلام، او پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم زیات اپوزیشن ګوندونو کې چې زیات تاریخ سترنګ کې هغه په دې کې ګډون ونه کړو، او په دې کې چې کومې مهمې پریکړې وشوې نو د هغې په اړه بیا وزیر اعلی په خطه کې یو خبري غونډې ته وینا وکړه، او درې مهمې خبرې په هغې کې مخې ته راغلې. وزیر اعلی پرویز خټک دا وویله چې په انتخاباتو کې کومه د درغلۍ تورونه دي، نو د هغې لپاره به صوبایي حکومت چې کوم دی نو هایکورټ ته وینا کوي چې د هغې لپاره دې جوډیشل کمیشن جوړ شي، یعنی عدالتي کمیشن، او بیا عدالتي کمیشن به دغه چې کوم ذمهوار خلک دي د دغې درغلو یا د دغه ګډوډي نو هغه به دغه صحیح معلوموي. دغه شان کې په دې کې چې کوم وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې کوم سیاسي ګوندونه په دې کې شرکت ونه کړو، لکه پاکستان مسلم لیگ ګوند، جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند، نو د هغوی سره د مشاورت لپاره او هغوی په دې فیصله کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشورې کې یوه کمیټي جوړه کړې شوه، او هغوی به د هغوی سره په دې لړ کې دغه کوي خبرې اترې کوي. بیا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې درېمه خبره دا وکړه چې دا فیصله هم وشوله چې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په مشورې کې یوه بله کمیټي چې کوم په انتخاباتو کې ګډوډۍ شوې دي، په کوم ځای کې چې یعنی د ګډوډۍ کوم پېښې چې رامنځته شوې دي، کومو پولنګ سټېشنو باندې چې ووټونه دغه شوي دي، سوځول شوي دي، یا نور امنیتي پېښې چې کومې رامنځته شوې دي، نو هغې لپاره د چیف سیکرټر د خیبر پښتونخوا چې کوم چیف سیکرټر دی د هغې په دغه کې یو کمیټي جوړه شوه په سربراهۍ کې، بلکې یو کمیټي به جوړېږي او هغه به د هغې دغه صحیح پلټنې به کوي. دوی مومنټ
ډېر مننه ستاسو نه دا د مشورې ډېو خبریال غلام غوس، او تاسو ته معلومات درکول چې نن د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په رابل شوي ټولګوندي زغونډه کې څه خبرې شوې دي. همداراز بلخوا په خبر پښتونخوا کې د مئی په 1 د ترسره شو بلدیتي انتخاباتو د حتمی او سرکاري نتیجو په اعلان کې د ځنډ وروستو ځینې کاندیدان په حکومت د دندلې تور لګوي. یادونه وکړم چې د انتخاباتو کمیشن د شیډیول مخې د جون د 8 پورې حتمی او سرکاري نتیجو اعلان کول وو، خو د کې د زنو ستونزو لوجې حکومت اونکړه شو چې دغه اعلان د 8 پورې وکړي. نو د دې وجه صدر راځي چې د خالد خان په دې رپورت کې وره
دا خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا د صوبی زیات تر ضلعي ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوې، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساره کړی دي، او په کار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل 1 ټاکنو کې څه د پاسه 70,000 امیدوارانو برخه اخیستې وه، او دغه شان 1,000 چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي.
دانی
بلخوا په پیښور او دا خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په دیرشم مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او حتمی نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلعي کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیازمین په دې اکله وایي
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې هغه د دې څه لپاره ورکړي دي. دا کړي ټوټل 700-800 پورې پولینګ شي دي دا تر ماښام نه شي کولی کلیئر کولی خو صرف د دې ګډبر لپاره چې د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي ورځې ورکړي خو بیا ورځې هم پرېږده. هغه هم اووم جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی و الیکشن کمیشن هغه هم پرېښو او واپس دولسم جون ته دي.
خو بیا سویل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاری نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملی نه په سناسه طریقه ترلاسه کړې دي. دا یادونه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده. خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان په گلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی شو ټاکنو کې مسلم لیگ نون تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. تیرو ټاکنو کې پیپلز ګوند تر ټولو ډېر سیټونه ګټلي وو چې دا ځل یې یوازې یو غړی کامیاب شوی دی. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان په شمالي علاقې گلګت بلتستان کې دویمې قانون ساز اسمبلی په انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان مسلم لیگ نون واضح برتري ترلاسه کړې ده. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې تر اوسه پورې په 43 چوکو کې پاکستان مسلم لیگ نون 14 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د دې نه علاوه مجلس وحدت المسلمین او اسلامي تحریک دوه دوه، پیپلز پارټي، تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی یو یو چوکۍ ترلاسه کړې او درې سیټونه آزاد امیدوارانو ګټلې دي. مسلم لیگ نون امیدوارانو په گلگت، سکردو او گھانچے کے درے درے او پا دیامیر اسور کے دو دو او پا ہنسے کے پیو چوکے کامیابی مندلی دا. دا ذکر دا پتیر انتخاباتو کی حکومت جوڑوون کی پیپلز کندے سر پا دی انتخاباتو کی ناکامی تر لاسک کردی او دا یو چوکے نے علاوہ ٹون سیٹو نا بیلو دی دی. پیپلز کندہ واحد کامیابی دا سکردو نا تر لاسک شوی. یا دیوی گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی لپارا دا ٹول سیٹو نا شمیر درے دیش دے چی پا کی درے دا ٹیکنوکریٹس یا ماہرینو شپک مخصوص سیٹو نا زنانو لپارا او نور سلیرش سیٹو ندی چې پرتیر اورس انتخابات وشو. په اوو ضلعو کې انتخاباتو لپاره 1155 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي چې یو سل 250 حساس او 215 انتهایی حساس ګرځول شوی وو. دا وړومبی ضلع وو چې پورم نه انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن او سیول انتظامیه لخوا پوز رابلل شوی وو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د ژوند لپاره اوبه موضوع لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته وویل چې اوبه زموږ د بقا لپاره ډېری ضروری دي، نو موږ لا د اوبو مؤثره استعمال ته پام کول پکار دي. او دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې د اوبو د کمی په چیلنجونو لا هم قابو موندل پاتې دي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم به د خپلې دورځنۍ دورې پر مهال د تاجکستان له ولسمشر سره اهم لیده کاته کوي. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پدی رپورٹ کوي.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهې په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوي نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقي کوونکو ملکونو یوه غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه،
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دي. د 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونې دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي،
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصل کړې وه نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منسٹر جی کوم هغه تړو او هغه سره د بجلی ماهرین سائن کړي. هغه سره بیا څه خبره وکړه، اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو نو بجلی په افغانستان بلار راځي. نو موږ دې چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي، زه خدا نه کړم چې خلک بجلی راشي، خو معاهدو کې به څه عمل کول کوشش کیږي.
د یادونې دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو په خبر تا په خبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د شمیرو لمخې هر کال په پاکستان کې په زرو ماشومانو کې یو نیم سل پورې ماشومان د 50 کالو ته د رسیدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو او د بلابلو ناروغیو پر ضد د ساسکو د نشټوالي له کبله مړ کیږي. دوی وایي د ماشومانو میندو د مرګ د غشره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمې او یونیسف لخوا په ګډه د مور او د بچي د صحت هفته مانځي چې نن ټوله صوبه کې پیل شوې ده. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 50 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړ کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له اسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغه د مشورې د پاره چرتا یا مطلب داري چې د ماشوم د چیک اپ د پاره یا د خپل ځان د چیک اپ د پاره چرې نه راځي. کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري، او کده یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې پاغي کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتی لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دنه کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړي، او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغه پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، مندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي، لکه سکلډ برت اٹینډنټ فیسیلټیز دا کوئی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکو د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوسه پوکزه ګرځي او ماشومان او د هغوی مندو ته د صحت دغه ټیکې کې او ساس کې ور کوي
زمونږ لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چې کوم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږ کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا غو د سې چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دي بس مونږ په هر حالت کې اوسو
د پامونډه چې دې هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساس کې اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساس کې او ټکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د برما په راهین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو روهینجا مسلمانان بې کوره شوي دي چې پکې ډېری سږ کال د بنګال له خلیجه تر د جنوبه پورې په سمندر کې د څه باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم وکړ. که یو خوا برما حکومت له روهینجا مسلمانانو څخه شهریت اخیستی او ورته وایي چې د بنګال شهریت ترلاسه کړي، نو بل خوا بنګلادیش هم د روهینجا دغه مسلمانان نه قبلوي. دا چې روهینجا مسلمانان څوک دي، په برما کې د دوی او د بودایانو ترمنځ د شخړو اصل وجه څه ده، او کارپوهان د روهینجا مسلمانانو د شناخت مسلې ته څنګه ګوري، پر دېړه دا رپورټ وو. په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهینجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهینجا مسلمانان که څه هم له یولسمې صدۍ راهیسې په برما کې اوسېږي، خو دلته کې د دوی شمېر وروستو له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو، خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخیستو، نو روهینجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د ده په خبره یا ډکټیټر وویل چې له کال 1903 څخه چې وروسته کوم روهینجا مسلمانان برما ته راغلي دي، نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي، او همداراز په کال 1902 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو نو مشر په تیر وختونو کې په خپل ویلی وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسي مسله ده.
د دې یو ارګنایزیشن دی هغه مشر دا خبره کړې وه تیر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاته شروع شو، هغه دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغلو، هغه دا وویل چې وی شوډ ناټ پوک یو نو چې نو اور پرابلم.
بلخوا بیا په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پرسیب پټک هم وایي چې د روهینجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. د ده په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي، او یوازې د روهینجا قوم د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک دغه ځای استوګن دي، خو دلته کې چونکې د بنګلادیش او دوی سره نږدې دي، نو برما حکومت وایي چې دا د بنګال اوسېدونکي دي او زمونږ نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې د دغې ځای اوسېدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته. دا روهینجا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، خو چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هېواد یوه وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوي یادیږي چې هلته روهینګا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتی بودایی ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بله سیمه د مانګدو یا ده، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دي او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهینجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هېواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې ډیکټیټرشپ، جمهوریت نه، رول آف لا نه، بیوروکراسي نه، او غریبي شي او بې تعلیمي شي، الته انټولرنس راشي برما کې مرادي په پاکستان کې مرادي مسلمان کې مرادي هندي کې مرادي بلا کې مرادي دا یو قدرتي شی دی
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وای کچری دغه بنگالیان د تابعیت اخستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي نو دوی بعد برما تابعیت ترلاسه کړي نور سره به د سفر ازادي هم ومومي خو دی وای چې اوس هم زیاتره خلک د بنگالی په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهینګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي
تاسو ریپورت اوریدو چې روهینجا مسلمانان څوک دی او دوی د نورو بودایانو سره دوی ستونزه اصل کې څه ده وخت شوه دی 15:30 بجې او نس اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوډه خبرونه لیزور
په پیښور کې نن د ټولګوندي غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه وشوه د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته وویل چې دوی په ټوله ګوندي غونډه کې د ګډون نه کوونکو ګوندونو د رسا کولو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد ګوندونو برخه اخیستې وه د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د ترزلونه د ریټرننګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي دي ته به دا نتیجې د رواني میاشتې په اوومه نیټه ترلاسه کېدلې خو اوس به دوی د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د هند پر هغه بیان دی غور وکړي چې د ختیځ پاکستان په لانجه کې د ښکېلېدو اعتراف کړی دی د هند وزیر اعظم د اتوار پر شپه ډاکا یونیورسټۍ کې د خبرو پر مهال ویلو پاکستان ترهګري پر مخ وړي او په مسلسله توګه هند ته ستونزه جوړوي د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې نن یې په خبر ایجنسی کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسلوال وژلي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خبریالانو صحافت په اړه د باسنو یوې نړیوالې ټولنې نیوزیم پرین په 2014 کال کې په پاکستان افغانستان او اوکراین کې د سلورو وژل شو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبریالانو یاد تازه کړ د دې خبریالانو نمونه پرین په واشنگټن ډي سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو او د جنسي تشدد مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرین ویلي د اسلامي دولت وسلوال ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کمی جنکې نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو آن تر دې چې د سګریټو د یو دبی په بای هم خرڅې کړې دي
خبرونه مولا مشال ریډیو ودل شنی ساجمل وړاندې کول او وسه همزو اسلام آباد ته چې د پاکستان سره ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غشتي راوی اکرم خان ته وښی
اج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامی انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامۍ د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې فیصله قبول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابللې دی ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دی خو دې لپاره ضروري ده چې د یو بل موقف اورېدو لپاره په رویو کې نرموالی راوستل شي مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا پدریزلو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوی دی چې پکې نوخار کرک او چرسده ده د جن پزینې سلو کې ضلع ریټرننګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه ملاوي شوی دي او د دوی خلاف تحقیقات بخپل الیکشن کمیشن کوي ادارې مخکلي کې په مقامی انتخاباتو کې د دندلې او بد انتظامۍ وجه د الیکشن عملی ته د تحفظ کمواله هم وو چرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وانو داغي مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشانه کړی شوی ده د ادارې په وینا پکار ده چې د ټولو مخکې انتظامی معاملو جاج واخسته شي او کمی پیخی چې ډیر اسمل خان کرک چرسده او نوخر کې وشوي دا غي کتنه هم پکار ده ادارې اخیری کلی کې خبداوی چې صرف عمله کې سروار او نه ګڼل شي بلکې انتخابی عمل کې شاملې د ټولو محکمو کارکردګي کومک عدم تعاون او خپل فرض کې د غفلت غوندې امور او تحقیقات دی وکړي شي او ذمہواران ته د سزاګانی ورکړي شي ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کلی کې د سن په 7 سیمه کې عظیم صوفي بزرګ د حضرت لال شهباز کلندر سرانه اورس په موقع د سخت ګرمۍ له وجې په دوه ورځو کې کسان مړ شوی دي ادارې لیکي د پاکستان مختلفو خارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمن حاضری ورکوي خو د سهولیاتو نشوالی او ناموافق موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات ټایم ورځپاڼه لیکي دا وخت د افغانستان امنیتي عسکر د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي، ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټوله ذمواري پر دوی ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټومي پروګرام پړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادی اختلافات لرې کولو ته تیار شي. دغه دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدرو
د برتانی ټایمز رسپان لیکي د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمہواری راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتي عسکرو ترڅنګ ځایي ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتي عسکرو په مقابل کې زیات په نخښه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته محلی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې 3000 شمیره خودل کیږي. په دغو کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده او خلک په خپل سر د خپلو سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول اسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابتېدای شي. د دغه رپورټ لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعال کیږي. کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی او داسې پیښې بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو څیړونکی جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خرابه ده. خوا انټرنیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن اټومي پروګرام د خبرو مشري کړې وي، یورپي یونین ته اول چې باید د دغه خبرو مشري وکړي. او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغو درو واړو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. له دغې وروسته په ایران بندیزونه اهم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د اټومي پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خبریالانو او خبریالۍ په اړه د بحث یو میوزیم چې نیوزیم نومیږي، په 2014 کال کې په پاکستان، افغانستان او یوکرین کې د څلورو وجل شو خبریالانو په ګډون په دغه کال کې د نړۍ د ټولو 14 ژورنالیستانو وجل شو ژورنالیستانو یا تازه کړ. د دې ژورنالیستانو نمونه پرون په واشنگټن ډی سي کې د خبر میوزیم په یادشلی کې ورزات شول. په منزل شو خبریالانو کې 14 کلن ارشاد مستوری هم شامل دی چې په پاکستان کې د نړیوالو خبرونو آنلاین شبکې پر دفتر د وسلوالو په برید کې وجل شوی وو. په دې اړه د ای پی خبری ایجنسی یو رپورټ درته زه اسرائیل مومن وړاندې کوم. د ای پی خبری ایجنس په رپورټ کې راغلی دی په کال 2014 کې 14 خبریالان د رپورټینګ کولو پر وخت وجل شوي وو. په دې وجل شوو کې د دوو خبریالانو نمونه په امریکا کې د نیوزیم په نامه د ادارې دننه په یو یادګار باندې ولیکل شول او د دوی د کار ستاینه وشوه. نیوزیم ته د خبرونو او خبریالۍ په اړه د بحثونو میوزیم ویل کیږي. په یادو خبریالانو کې یو فوټو جرنالیسټ یا آکاس خبریال جیمز پولی دی. پولی چې یو فریلانسر وو، یعنی د یوې ادارې هم مستقل غړی نه وو، له ګلوبل پوسټ او فرانس پریس خبری ایجنس او یو شمیر نورو هغو رسنیو سره یې کار کاوه چې له افغانستانه، لیبیا او شام رپورټینګ کوي. بل خبریال چې په یاد اداره کې یې ستاینه شوی هغه امریکایي نژاد اسرائیلي سټیون سټیلپ دی. نوموړي د ټایمز او کرسچن ساینس مانیټر لپاره رپورټینګ کاوه. په واشنگټن کې د نیوزیم په نامه د خبرونو او خبریالۍ په اړه په دغه میوزیم کې موجود یادګار چې پرې له کال 1928 څخه تر دې وخته پورې د وجل شو خبریالانو، فوټوګرافرانو، براډکاسټرانو او رسنیو مشرانو نمونه درج شوې دي. د دې وجل شو خبریالانو شمیره 2201 ته رسیدلې. د خبرونو او رسنیو میوزیم کې د یوې دستوري په موخه د نیوزیم مشر پیټر پریچرډ وویل نن د دوی د راټولېدو مقصد دا دی چې په دې مصروف ژوند کې د دې خبر یادونه وشي چې دغه خبریالانو د نړۍ لپاره څه اولی کړی دی. د وژل شوي خبریال جیمز پولی پلار جان پولی پر دې مخه وویل که څه هم د ده زوی په بېدردۍ سره وژل شو، خو نوموړی وایي د ده زوی د یو ښه انسان په حیث د بشري حقونو په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نیوزیم په اووه کاله تاریخ کې په لومړي ځل دا وار داسې طریقه کار خپل کړل شوی چې خبریالانو ته د اور پیښو خطرونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي. د نیوزیم ادارې یو بل مشر جین پولینسکی ویلي دي چې د دې یادګار موخه د خبریالانو د قربانیو منل دي. د ای پی خبریالی کیتی گینن خبریالانو ته د اور پیښو خطرونو ذکر وکړ او د خپلې هغې خبریالی ملګری یادونه یې وکړه چې په افغانستان کې وژل شوې وه. نوموړی وایي د ملګری خبریالی وژنې سره د دې زړه ته ډېر تکلیف رسېدلی. گینن وایي هغوی خبریالۍ ته د دې لپاره راغلي دي چې معلومه کړي دا جنگ ولې کیږي او څنګه کیږي، او د دې په خبره تر ټولو مهمه ده چې کم خلک په جنگ کې ګیر پاتې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې یوه لویه وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپاین کېدل خودلی دی. څه موده وړاندې یادې ادارې ویلي وو چې که پاکستان د پولیو ناروغۍ د ختمولو او د دې وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګیږي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتله سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د WHO د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخې ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاتره هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د ویکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پېښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلی ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هېواد کې د 1998 کال وروستو یو ریکارډ شمیره وه. له سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دی او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یوه اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
وظیفه خپل کلینک کې د سپیشل پرسن چې کوم دی فیډیک میډیسن باندې دا غي ټریټمنټ کوم نو که فرض کما ته اعظم په وخت کې د فوجو ویکسین مې ما چې په ټایم باندې نو زه خو روز سره ما خو مګر دې شم فوجو ویکسین چې کوم دی دا تاسو خپل بچو ته ورکي او سوچي دا غي پلار کې هر دغه یې هغه دی مرغي کې د الله درزه لپاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2009 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښاک اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
ماحول کی پروت ہوئی خاص کر کے کم دے کے اوپو نکاسی بھی یا چرچ کے واش روم بندوبست یا یاد صفائی بندوبست اولا ابو کے داڑے رجاتی پگند ابو کے داڑے رجاتی اس پدا سے حالات کی پچاس
سلو ماشومان سلو ماشومان تم د پولیو څاڅکي ورسي نو هلته چونکه په نون چاپتر چل کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا لګي
د ډبلیو ایچ او چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر رښتیا توګه د کمی راتللو په اړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي
کہ پولیو کیسز ویسے ہی ٹھنڈ کے مہینے میں کم ہونے کا امکان ہوتا ہے
دا پولیو کی سنا ہسے ہم پہ یخنے کی کمی گی زکا چے دا پولیو دا وائرس بلتا دا منتقل کے دلو صلاحیت دا دسمبر نا تر اپریل میاشت پوری کام شی خود گرمی پہ موسم کے دا بیا زیاد شی بلدا چے کلا ہم یو جراسیم پہ یو زائی پہ ڈیرو خلکو حملہ اکڑی نو دس وقت لپارا دا حق جراسیم دا حملے کولو صلاحیت کمزور شی نو دا با دا گرمی دا موسم عروس تا معلومی گی چے رختیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنا
تیر میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا IHR په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو عمل جاری وساتي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري. د بخنی نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د شفقت حسین د پانسۍ سزا ختم کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تښتونې د مبینه جرم پر سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسۍ سزا د نهي پر ورځ په څلورم ځل وځنډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر غوښتنه کوي چې شفقت حسین سره دې د رحم سلوک وکړي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم وو. تفصیل ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم وو او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تښتونې او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شوه چې په پاکستان کې په دې موضوع سخته لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی خو په څلورم وار یې سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مې په شپږمه نیټه د عام ولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوې دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات وو. یو کم عمر تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین اداره وایي د پاکستان د پلټنې ادارې FIA لخوا د روان کال د اپریل په 16 نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یې رولې دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړي دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د FIA تفتیش غیر قانوني ګرځولی و. د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار ادارې ترڅنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دی وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دي په پام کې وساتي.
دا مشال ریډیو ده. دا مشال ریډیو خبرونه اوري. تیر مقام د شمالي وزیرستان به کورکل شو ز د کونکو ترمنځ د کرکټ سیالیو اخیری یا فاینل لوبه وشوه. همدارز دغه کرکټ ټورنمنت د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن لخوا ترتیب کړل شوی وو. دغه د کرکټ د فاینل میچ د ګټلو وروسته دستوری ته د وینا لپاره د شمالي وزیرستان مشران او نور سیاسي او ټولنیز مشران هم راغلی وو. د مرکز مشران وایي د زده کړو ترڅنګ غواړي چې د بیکوره شوو زده کوونکو تفریحي او فکری روزنه وکړي. تفصیل د مدراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان ویډیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډله دغه فاینل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فاینل لوبې نامه د شمالی وزیرستان عثمانزای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقع ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
دا ډېره لویه د فخر خبره ده، چونکې د بچا خان تاریخ داس تر شوی دی چې هغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی سے وړ وړ سکولینا مدرسې کولاو کړی وي. او زه فخر محسوس کوم چې په دا خورا شه په دا ملک شه داس خالق شته د چیف ایگزیکټیو د ژنی کیم پروگرام راون کړه یمو په خیال چې امیش د پورا ډیر الهیا د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچیون د کیم حالات سره مخمخ دي، 84320 بچیون تعلیم تیس نشرا.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګه په اوګه خپل مرسته شریکه کړي چې کډوال زکون کې یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د بچا خان په نومه د تعلیمي در پاغه ټیم جوړ شو چې دا ای ډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نوي حکومت اعلان روغلو د کیمه مرګري چې دا کیمه تعلیمي در سٹارټ کړه. دې ته شکریا ادا کوم او خو چې دی دا تعلیمي در جوړ کړای می شم دا خو به ورستار ورسېدل او په کیمه طریقه سره دی د بچونه تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دی دا خپل بچون خبروي. نه دا ډېر غټه خبره ده، تقریبا کسم حالات رغلی نه خدای دا شای بند کړای نه دا.
د باچا خان وړیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وای دوی د کډوالو زکونکو لپاره 13 کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنه کړي هغه تر اوسه هم نه دی پوره کړي او دوی غواړي چې زکونکو ته زده کړې او عدم تشدد وخایي.
چې کله ضرب اعظم په وجه سره شمالي وزیرستان نه ای ډی پی ضرورتلو او د دې ایجوکیشن ایس هغه ایله تامه نه و په دغه وخت کې میرو خداشولي او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سٹارټ کوم دوری کول میرو 691 د انټرمیډیټ سره ورکه تا باقی آی بالکل می صرف ایجوکیشن باندې سوچ ورکړ او دوری میرو د ایجوکیشن سره سره په کو کریکول اکټیویټیز باندې لکه په کرکټ باندې په فوټبال باندې خو سوچ ورکړای دی. فل حال می درې میاشتې وشولې چا د ویری په مدد نه سره کړایو کمشنر واده کړی دی خو واده یې می سره په پیرا شاشه وینه نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز 13 کال راهسه د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي چې دغه مهال یاد مرکز کې 1500 زده کوونکي د شپږم نه تر 12 ټولګي پورې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر پښتونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکي د عوامي نېشنل ګوند ځوانان وایي چې په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورټي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. پر دې موضوع د هرم بچا دا رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا د مې د دیرشمې په بلدیتي انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د 400 د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوې د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر او تپه وی او سندرې وی د بی مثالونو هغه بالکل ختم شوی دی. موږ یو سیکولر جماعت یو، مذهب سره هم ختم ولر دی، خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو. دا زموږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسو. موږ په څونو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر دې واپس د نوي نسل ته ورسوو. څومره ماشومان الکان او بچی چې کوم دي چې خپل ثقافت نه موږ په سکولونو کې هم خبر کړو.
د سوابای د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي له خپلو اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې ښکلي هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
د هفته کې امید دی چې د حکومت جوړ شي چې موږ یو فورم جوړو او کېدې چې موږ میوزیک هال او د هغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه چې هغې چې به انشاءالله موږ دغه سیزونه ارینج کوو. موږ سره خدای یو خیر موږ به په دې رضا کوو او نیکې څه داسې د پاشای یا څه دغه سوال خو نشته که نه، موږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې دپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیر د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته په خپل کاري اجنډا کې مهم ځای ورکړل.
زبر سپورت په حواله سپورت کمیټه جوړو، اگر ټیمونه به رجسټرډ کو او هغه رجسټرډ ټیمونه به ان شاء الله بیا موږ نو د سټیکونو سره مقابله او پارالیمپیک کا کرکټ او فوټبال شو نور زموږ دلته کې کم کامی لري مخه شو کوډا شو نو دې لپاره به ان شاء الله موږ خامخا ډیر کار کوو.
د مردان د معیار کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نېشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي. حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو او پښتونواله مین وي نو په خبره چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری شیبې د نن ورځې چې له انیس اجمل وروستي لن خبرونه ورو
په پیښور کې نن د ټولګندیزې غونډې پر مهال په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو پرېکړه وشوه. د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی خبریالانو ته وویل چې دوی به په ټولګندیزه غونډه کې د ګډونه کوونکو ګوندونو د رضا کولو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه اخیستې وه. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د زیاتره ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. دوی ته به دا نتیجې د روانې میاشتې په اوومه نیټه ترلاسه کېدلې، خو اوس به د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی. د هند پر هغه بیان دی غور وکړي چې د ختیځ سره پاکستان په لانجه کې د خپلېدو اعتراف کړی دی. د هند وزیر اعظم د اتوار ورځ په ډاګه یونیورسټۍ کې بیا د خبرو پر مهال ویلي وو چې پاکستان کمزوري پر مخ وړي او په مسلسله توګه هند ته ستونزه جوړوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په خبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکه وسله والو وژلي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خبر پښتونخوا کې هر کال په ځینو ماشومانو کې یو نیم سل ماشومان 5 کلونو ته د رسېدو وړاندې مړ شي چې بنیادي وجه یې حفاظتي پکې نه لګول او د مختلفو ناروغو پر ضد څاڅکي نه ورکول دي. د خبريالانو صحافت پاړه د باسنو یو نړیوال ټولنې میوزیم پرین په 2013 کال کې په پاکستان افغانستان او اوکراین کې د سلورو وجل شو خبريالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبريالانو یا تاسو کړه د خبريالانو نمونه پرین په واشنگتن ډي سي کې د نیوز میوزیم یادګاری دیوال باندې ولیکل شو.
اردن کوم دې سره د مشال له د نن ورځې پرونه پای تر رسیدي خو تاسو په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شي او زه تاسو ما چې په کوم موسم کې د مشال ډیو خبرونه نه اوریدل کیږي نو دغه ټکنیکی ستونزې د حل لپاره هم مشال ډیو لخوا حل ځلې روان دي. همدې سره خپل قربای سره مومند او د خبرونو وایاندې انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسا کمیټه اجازه ترخه د لا پامه